دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
هلو درنو اوردونکو سلامونه، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د یک شنبه پورز پارک کې ملاقات کړی دی. د ارګ اعلامیه وایي چې دواړو لورو د افغانستان سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره د مبارزې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکارۍ او بحث او خبرې کړي دي. مارکز پر د یک شنبه پورز ناڅاپه کابل ته تللی او د هغه د سفر په اړه د مخکې معلومات نه ورکړل شوي. نوموړي خبریالانو ته چې ورسره په سفر کې ویلي، هدف یې دا دی چې د سولې یو تړون او سیاسي جوړجاړی وسی او دا وړاندې تګ دپاره تر ټولو غوره لار ده. شغلی اسپر همدغه راز ویل چې شایي امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8400 ته راکم کړي. هغه وایي دا کار به په افغانستان کې د القاعدې او د داعش پر ضد روان جنگ نه زیانمنوي. دا مهال په امریکا په شاوخوا په افغانستان کې 14000 سرتیري لري. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو ترمنځ په نشته کې د نو ملکی کسانو او پوځیانو د وژل کېدو راپورټونه ورکړل شوي دي. د پاکستان او هند ترمنځ دغه نشتی د کنټرول په کرښه سوي دي چې پکښې دواړو خواوو د ملکی کسانو او پوځي چارواکو د وژل کېدو تایید کړی دی. له دواړو خواوو څخه بیلابیل رپورټونه رارسېدلي دي او چې شایي د تیر شپې په دغه نشته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ وین آصف غفور پرون په ټویټر کې په یو بیان کې د دې حملې پړه پر هند اچولی او وایي چې د هند پوځ د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپ ډزې وکړې چې همدې د ملکی وګړو په چې هدف یې دا و چې ملکی وګړي په نښه کړي. د هند دولتي خبري اژانس پریس ټرسټ آف انډیا ویلي چې د پاکستان لخوا د اوربند سرغړونه سوي او په نتیجه کې کپواره په سیکټر کې دوه پوځیان او یو ملکی وګړی وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ ویند ویل دي چې پاکستاني سرتیرو په ځوابي ډزو کې نه هندي سرتیري وژلي او څو تنه زخمیان کړي دي. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر وایي چې د نوي پلان پر اساس به د سوریې څخه وتلي امریکایي سرتیري به د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي. مارک اسپر وایي زیاته کړې ده چې د داعش پر ضد پوځي عملیات به جاري وي، خو هغوی چې هغوی بیا سر راپورته نه کړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې دغه 200 عسکر به عراق ته لاړ شي او کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا ته د هغوی د راتګ هدایت ورکړي، هغوی به خپل وطن ته راستانه شي. د امریکا د دفاع وزیر دا امکانات نه ردی چې داسې احتمالات شته دی چې دغه عسکر به د عراق نه په سوریه کې په ترکستانو باندې خپل حملو ته دوام ورکړي. امریکا همدا اوس په عراق کې 15000 عسکر لري چې دغه عسکر په عراق کې د واشنگتن او د بغداد د یوې موافقې نه وروسته هلته ځای په ځای شوي دي. امریکا په 2011 کال کې هغه وخت خپل عسکر د عراق نه رویستل چې هلته نظامی عملیات پای ته ورسېدل، مګر دغه امریکا عسکر درې کاله پس د داعش د افراطي ډلې د حملو نه وروسته بیرته هلته لاړل. د امریکا د دفاع وزیر وایي داسې رپورټونه شته دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د اوربند د موافقې نه وروسته هم هلته جنګونه دوام لري. ترکیې له دې سره موافقه کړې ده چې 15 ورځنی اوربند به نور هم تمدید کړي.
د بنگلاديش پولیس وایلی چې لږ تر لږه 4 کسان هغه مهال ووژل شول چې کله امنیتي ځواکونه د سلګونو مظاهرچیانو د تیتو پرد کولو لپاره ډزې کړي. دغه مظاهرچیان په ټولنیز رسنۍ کې د یو پوسټ چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی پکښې شوی و پر ضد احتجاج کاوه. د پولیسو یو محلي مشر سرکار محمد قیصر وویل چې د یک شنبه په ورځ د تشدد دغه پیښه د بهوا په سیمه کې هغه وخت وسوه چې مظاهره کوونکو د یو هندو کس چې دا تور پرې لګېدلی و چې د فیسبوک د لارې یوه تبصره کړي د سزا غوښتنه کوله. د دغې تبصرې کولو سره دغه هندو کس انکار کړی دی او ویلي دي چې د فیسبوک حساب یې چاغلا کړی و. قیصر وویل چې 4 تنه ووژل شول او 10 نور زخمیان شوي دي. په هانګ کانګ کې رواني مظاهرې ها وخت د ګډوډۍ سره مخ شوې چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهره چان چې اجازه نه درلوده چې مظاهرې وکړي، د یک شنبه په ورځ سړکونه بند کړل او تجارتونه ته ور واچوي. پولیسو په ځواب کې په مظاهره چانو باندې د وشکې بهونکې ګاز او تیز اوبو پاشل استعمال کړی. پولیسو د لاریون مخ کې امنیت ټینګ کړی وو او د مظاهره کولو مظاهره چانو ته اجازه نه ورکوله چې مظاهرې وکړي. مزارچانو چې لمخې لا په غوسه وو په هغه تجارتونو او دوکانونو خپل غوسه وېسته چې د چین سره روابط ترلودل. د 3 جون راسي په هانګ کانګ کې د یو کاینی لایې پر سر مظاهرې روانې دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پاموکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی وایي چې په افغانستان کې د اسلامي امارات په څیر سیاسي نظام سره کار کول سخت دي. هغه ټینګار کړی چې د سولې هوکړې وروسته په افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړولو ته اړتیا ده چې د لویدیځو هیوادونو له نظر سره سم او د افغانستان ټولې 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي وساتي. پاموکۍ په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د سولې د احتمالي هوکړې په نتیجه کې د یو داسې حکومت د جوړولو غوښتونکي دي چې د 13 کلنو لاسته راوړنې خوندي وساتي. ښاغلي کوبیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که د سولې د خبرو په نتیجه کې د اسلامي امارت په څیر نظام په افغانستان کې جوړ شي نو ورسره به کار کول ستونزمن وي. کچیر یو داسې حکومت وي چې اساسي ارزښتونو او اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي، یو داسې سیستم جوړ شي په کوم کې چې موږ واقعیا کار ونه شو کولای، که دا یو اسلامي امارت وي چې پکې دا حقونه خوندي نه وي، په دې حالت کې به دا سخت وي چې اروپایان د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي او پراختیايي خدمات برابر کړي. خاغلی کوبیا همداشان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ او ویل چې اروپایي ټولنه د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف د نورو اړخونو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا له استازي زلمی خلیلزاد سره هم له نږدې کار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې له خبرو وړاندې د ښکېل خواوو ترمنځ د اوربند اعلانول هم اړین وبلل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته د دغو خبرو د پیل لپاره په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې دي. د ښاغلي زلاند پر وینا د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې د ښکېل خواوو له خوا د هر ډول شرط ایښودل د سولې بهیر زیان رسوي.
یعنی دا شرط مخکې له وخته وځ کول د افغانستان خپلواکي سلبول دي، د افغان ملت د افغان ولس خپلواکي سلبول دي. خپلواکي د سره او سپین ترمنځ انتخاب ته نه وای، بلکې خپلواکي د رنگونو انتخاب ته وای چې هر سړی حق لري هر رنگ انتخاب کړي. بهرنیان، اروپایان، امریکایان د دغه انتخاب پر مخ
هغه زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقو وروسته د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل هیواد د سیاسي نظام د څرنګوالي په تړاو بحث وکړي. هغه همداشان د سولې له موافقې مخکې د طالبانو لخوا د اوربند منل ناممکنه وګڼل او ویل تر هغې چې ښکېلې خواوې یو توافق ته ونه رسیږي طالبان اوربند نه کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یو جمعات کې د بم چاودنې چې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، د نړۍ په سطحه یې ګڼ شمېر غبرګونونه هم راپارولي. د داسې پیښو په وړاندې تل په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه غبرګونونه ښودل کیږي، خو ولې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه نه نیول کیږي؟ څه علت دی چې ورځ په ورځ د ملکي وګړو تلفات ډیریږي؟ په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ مشر عزیز احمد تسل د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
لبد مرغه په افغانستان کې د جګړې لپاره یو منظمه پالیسي او ستراتیژي وجود نه لري. هغه کې د وسلوال طالبان لخوا یا د کوه هغه هم که د افغان حکومت لخوا یا له بهرنیو ځواکونو لخوا دغه درې سه اړخونه په بېرحمانه توګه باندې جګړه مخته بیایي، او په دې جګړه کې معلومداره خبره ده چې ملکي خلک وژل کیږي.
تسل صاحب، تاسو ویئ چې د جګړې هم دا درې اړخه دي چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي، چې حکومت د طالبان دي او بهرني ځواکونه دي. اوس خو طالبان هم دا پیخه غندلې ده او دا د بشر ضد یو جنایت بللی دی. حکومت هم پیخه غندلې ده چې د تر جمهور رئیس پورې کلي ته لاړل. نو اوس د دومره تلفاتو دپاره باید له چا عدالت وغوښتل شي؟
بیا هم دا پړه ټوله په جګړه باندې وراړول کیږي. چا چاچی جګړه روانه کړې دا ټول پکې مسولیت لري. کله چې د جګړې د ختمولو لپاره دا دواړه اړخونه یا د درې سره اړخونه مټر او ونغاړي دا مسل باندې روانه وي. یعنی جګړه په ملکی خلکو باندې ده او ملکی خلک قرباني کیږي او دا جګړه دغه کسانو روانه کړې ده چې هغه دواړه خپل کې د سولې مذاکرات په نامه د مستر شاکی او دی مسئولیت لري، دی مجبور دي چې دا وطن نه دا مظلوم ولس نه دا جګړه لري کی که دا دی نه لري کی طالبان نه است کی او کی حکومت دې لپاره منظمه لار نه غوړي کی نو دا معنی چې دلته د ولس د زورولو د ولس د وژلو قصدي یو عمل تر سره کی چې دا عمل په مقابل کې لکه مخکې چې ما اشاره وکړل چې دا په ډېرې زیاتې باندې پایلې ولري. ولس مجبور دی چې راولاړ شي، ولس مجبور دی ځان ساتل لپاره، د ګاونډي د ساتل لپاره، د خپلې کورنۍ د ساتلو په خاطر باندې سړک ته راووځي، لارې باندې کی، کوڅو ته راووځي، ځانونه ووځي کی، ځانونه په هر ډول تهدید او هر ډول شکنجه ته ورکړي تر څو دا غمیزه ختمه کړي.
بله، تاسو سب د افن نړیوال سازمان نه نیولې تر د نړی ډیرو هیوادونو د نن په افغانستان کې سیاستوالو او د هیواده بهر ډیرو هیوادونو ډیر سخت خبرګون په دې پیښه باندې خوده لیدې او امدارنګ د سپارښتنه کړې د ټوله او د هیلې کړې د چې د دې ترګری زوبریدونو د مخنیوي لپاره باید نړیواله ټولنه او د امریکا په ګډون ناتو او د افغانستان ملګری هیوادونه بیا په تیر بیا اسلامي هیوادونه نه هیله کړی ده چې باید دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. ساس په نظر نړیواله ټولنه او اسلامي هیوادونه په څه ډول رول کولی شي چې خپل عمل ماسره واقع کړي تر څو د دې پیښو مخنیوی وکړی شي؟ آیا دا امکان ګوري؟
ما په نظر هغه دي ټولې هغه پیښې چې هغه د بشریت خلاف بیا په مظلوم خلک کې وژل کیږي په هغو کې د ټول نړیوالې ټولنې مسؤلیت او دنده ده چې دا غمیزه ودری. که اسلامي هیوادونه موږ یاد کړو، معلومدار خبره ده چې په افغانستان کې څوک جګړه کوي هغه خپله مسلمانان ده. نو ته وایي طالبان هم د اسلام ټیکه داران دي، حکومت هم اسلامي جمهوریت دی. نو دوی که قرآن مني، دوی که د مکې د متولي خبر مني، خو هغه دي په مکه کې ورسره کېناسته او هلته یې خبره ورته وکړه له ستاسو جګړه ودروي. یوه اړخ هم د دې خبرو باندې غوږ ونه نیوي. نو چې خپل وسلوال طالبان او افغان حکومت یو بل ته غوږ ونه نیسي، یو بل په دې ولس باندې رحم ونه کړي، بله هیڅ لار نشته. که د نړیوال فشار خبره وکړو، خو دا اوس نو امریکا کولی شي، قطر دفتر کولی شي، پاکستان کولی شي، روسیا کولی شي چې طالبانو باندې دا مالي امکانات ودروي، طالبانو د قطر دفتر ور وتړي. مثلا په افغان حکومت باندې هغه مرستې چې هغه د ملکي برخه کې راځي هغه ور باندې ودروي، چې ورور تر هغو پورې شتاسو په جګړه کې د قوانینو مطابق جګړه مخته نه وړي. موږ دا څه نه رسره کوو، خو نه کوي. یعنی دلته یوازنۍ یوه لار دا ده چې همدغه خپلو کې سره جوړ شي او په خپلو کې سره کښېني، ځکه په دې وطن باندې نړیوالو فشارونو هم ډېر استعمال شول، کومه ګټه یې ونه کړله. یوازې هغه انساني او وطني برخه یې همدغه ده چې هغه د خپلو مظلومانو په سر باندې لاس راکش کړي، هغه که طالبان دي او هغه که حکومت دی، او تر څو دا غمیزه پای ته ورسېږي.
بله، تاسو صاحب، تاسو د دا ډول پیښو لپاره د عدالت غوښتنه کوئ، مشخصا د اس کمینې د پیښې په اړه به څه ډول عدالت غوښتنه وکړي؟
زموږ خو اول یو ځل بیا هم موږ یو اجرایه قوه نه یو، یوازې به زموږ د خبرې او د غږ پورته کولی. زموږ یوازینۍ دنده دا ده چې موږ په حکومت باندې او په وسلوالو طالبانو باندې فشار راوړو، هغوی ته زارۍ وکړو، هغوی ته ووایو چې د دغو وطن خاطر او د خلکو خاطر باندې نور په کلو په سیمو په داسې ځایونو کې جګړه مه کوئ چې هلته ملکي خلک اوسېږي. یعنی موږ د دغه هغه که طالب یې غندي هم موږ به ووایو چې کور آباد چې دا پیښه دې وغندله، خو طالب او حکومت چې تاسو دواړه دا پیښه غندلې ده په یوه لاس باندې راولاړ شي، د پیښې اصلي علت معلوم کړي او هغه کسان چې هغه په دې پیښې کې دخیل دي هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هغې ته د افغانستان د قوانینو مطابق جزا ورکړي چې د بلې دغسې پیښې مخنیوی وشي.
ډېره مننه تسل صاحب، کور ودان.
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې هغه امریکایي قواوې چې د سوریې په شمال کې د خپل اډې نه د یک شنبې په ورځ وتلي هغه به د عراق لویدیځ کې ځای پر ځای شي. په موقع د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصې ده.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې دغه 200 عسكر به عراق ته لاړ شي، او کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا ته دا وی دراتګ هدایت ورکړي او یې خپل وطن ته راستان شي. د امریکا د دفاع وزیر دا امکانات نه ردی چې داسې احتمالات شته دي چې دغه عسكر به د عراق نه په سوریه کې په ترکستان باندې خپل حملو ته دوام ورکړي. امریکا هم د اوس په عراق کې 15,000 عسكر لري چې دغه عسكر په عراق کې د واشنگتن او د بغداد د موافقه نه وروسته هلته ځای پر ځای شوي دي. امریکا په 2013 کال کې هغه وخت خپل عسكر د عراق نه رویستل چې هلته نظامی عملیات پای ته ورسېدل، مګر دغه امریکا عسكر درې کاله پس د داعش د افراطي ډلې د حملو نه وروسته بیرته هلته لاړل. د امریکا د دفاع وزیر وایي داسې رپورټونه شته دي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې دوربند د موافقینو وروسته هم هلته جنگونه دوام لري. ترکیه له دې سره موافقه کړې ده چې 15 ورځې اوربند به نور هم تمدید کړي. ترکیه وایي چې دغه یو عسكر پرون د یک شنبې پر ورځ د سوریې د آزادۍ د قوا په یوه حمله کې مړ شوی او بلې زخمي شوی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له دې سره موافقه وکړله چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس سره به وګوري او د هغه سره به د 15 ورځو په یوه اوربند خبرې وکړي. په جنگ کې دغه وقفه به کوردي جنګیالیو ته د وخت برابر کړي چې د ترکیې د سرحدي سیمو نه 2.5 کیلومتره په اصطلاح د محفوظ سیمو نه په شا شي. ترکیه دغه کوردي جنګیالي ترورستان بولي او وایي چې هغوی د بیلتون غوښتونکو کردانو سره اړیکې لري. دغه بیلتون غوښتونکي د دریو لسیزو راپه دې خوا د خپلې سیمې د لا زیاتې خودمختاري دپاره مبارزه کوي، مګر دغه کوردي جنګیالي د داعش د ترورستي ډلې په ضد مبارزه کې د امریکا قوي متحدین وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې ترکیې ته د جمهور ریاست د مرستیال مایک پینس سره په سفر تللی، د ای بی سی تلویزیوني شبکې سره په خپل مرکه کې وویل چې دوربند د موافقینو وروسته هم هلته په مقایسوي ډول جنګونه روان وو. هغه وایي چې دغه موافقه به د ډیرو انسانانو ژوند د خطر نه بچ کړي، مګر امریکا دې ته ضرورت لري چې په دې ډاډ حاصل کړي چې ترکیه به په هغو وعدو وفا وکړي چې د اوربند په وخت کې کړي دي. هغه له پامپیو وایي چې د داعش د افراطي ډلې په ضد د امریکا مبارزه به تر هغې روانه وي تر څو پورې چې دغه ترورستي ډله محو او تباه شوې نه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 3.15.
ملګری ملتونو خبرداری ورکړی چې د ترکیې د پوځي یرغل په تعقیب د سوریې په شمال ختیځ کې د جنگ لمنه پراخه شوې. په سلګونو زره بې کوره شوي ملکیان له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي، په عاجله توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. له ژنیو نه د خبریال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
کاغلی اسپر دا سفر کابل ته په داسې حال کې کړی چې د ټرمپ آمد یو دم د سوریې له شمال نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته په خارج کې د امریکا له متحدینو سره د دغه هیواد د اوږدې مودې ژمنو او تعهدونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي، او همدا چې ټرمپ له ډېره وخته څو ځلې ویلي واړي چې په نورو هیوادونو کې له دوامدارو جنګونو نه امریکا خلاصه کړي. مارکس پر هغو خبریالانو ته چې کابل ته په سفر کې ورسره ملګري وو لروانې دونه مخکې ویل، اوس هم زمونږ مقصد دا دی چې په یوې مرحلې کې د سولې او موافقه اصله شي او یو سیاسي حل وموندل شي. مخ په وړاندې تګ لپاره همدغه تر ټولو بهتره لار ښکاري. اژانس وایي چې د امریکا د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره له ملاقات نه علاوه به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم معاینه کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه، باور لرم موږ یوې داسې سیاسي موافقې ته د رسېدو په هدف مخ پر وړاندې حرکت کولای شو چې زموږ نهایي مقاصد به راورده کړي او هم هغو هدفونو ته موږ ورسئ چې موږ یې د رسېدو تکل کړی وو. خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا کار د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پورې مربوط دی. اسپر ویل بې له دې چې په افغانستان کې د ټیروریزم پر ضد عملیاتو کومه ناوړه اغېزه وکړي، که ضرورت پیښ شي ممکن چې متحده ایالات د خپلو 4,000 عسکرو شمېر 8,000 او 600 ته راکم کړي. ټرمپ له طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې له افغانستان نه د امریکایي او نورو بهرنیو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وتو په بدل کې د طالبانو لخوا امریکا ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو متمرکز وو، په داسې وخت کې بند کړل چې دواړه خواوې د موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوي وو. اژانس وایي چې له طالبانو سره له مذاکراتو نه د ټرمپ د وتو وروسته امریکایي ځواکونو د وسلوالو جنګیالو په ضد عملیات چټک کړل. د واشنگتن د ویلسن په مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو کارپوه مایکل کوګلمن په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا پالیسي له دومره تردد او شک نه ډکه ده چې له یوې خوا موږ ته دا پیغامونه رارسیږي چې واشنگتن او په ځانګړې توګه شخصا ټرمپ غواړي چې د نو ختمیدونکو جنګونو نه متحده ایالات راوباسي، او له بلې خوا امریکایي ځواکونو د طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو ساحه دومره زیاته پراخه کړې چې مخکې موږ مثال نه و لیدلی. اژانس وایي چې د طالبانو یو هیئت په دې میاشت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په اسلام آباد کې د څه باندې یو ساعته پورې کتلي وو، خو امریکایي مامورانو بیا وروسته وویل چې دا ملاقات په رسمي توګه له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو په منظور نه و. ځینو امریکایي مامورانو دا خیال لره چې زلمی خلیل زبدا د طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامۍ په تعقیب له خپلې دندې نه استعفا وکړي. یو امریکایي مامور د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل تیر هفته د سوریې له شمال نه یو ناڅاپه د ټولو امریکایي عسکرو د راویستلو وروسته اوس د دې احساس زیات شوی چې ټرمپ له افغانستان نه هم د امریکایي عسکرو د راویستلو په باب جدي دی. د دفاع د وزیر په صفت دا افغانستان ته د مارکس پر لومړی سفر دی، او په داسې حال کې وکړ چې په هغه جنگ ځپلي هیواد سیاسي او امنیتي بې اطمینانۍ زیاته شوې. په عین وخت کې په داسې حال کې چې خلکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یو جومات کې د مرګاني برید نه وروسته له خاورو خزل نه مړي او ټپیان راایستل، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو په باب خپل ژمنه ولاړ دی. نه شپېته کسان په دغه حمله کې وژل شوي. اژانس په پای کې وایي که څه هم چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات نسبتا آرام فضا کې سرته ورسېدل، خو اوس داسې ښکاري چې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره د یو غیر یقیني سیاسي حالت په لورې رواني. مخکې له دې چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي، دو مخکښو کاندیدانو ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله اشارتا ویلي دي چې نتیجه به یې قبوله نه کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په هنګ کنګ کې د هفتې د پای احتجاجونه د تیرو مظاهرو په نسبت واړه او سوله ییز، مګر هغه کسان چې مارش کړی دی وایي د دوی عقیده په تیرو څلورو میاشتو کې قوي شوې ده. د امریکا غږ خبریالې انیتا پاول له هنګ کنګ نه په خپل رالیږلې رپورټ کې ویلي چې د اوسیدونکو ملاتړ څنګه کم شوی نه دی. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
د ازادۍ لپاره مبارزه، هنګ کنګ هنګ کنګ، د سولې لپاره مبارزه. د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي تشدد سره تقریبا د څلورو میاشتو لپاره احتجاجونو هنګ کنګ لړزولی دی، مګر د دې هفتې د پای احتجاجونه چې 19مه هفته کېږي د تیرو احتجاجونو په نسبت واړه او په عمومي ډول سوله ییز وو. او رپورټونه وایي خال خال د اوښکې بهونکي ګاز نه کار اخیستل شوی، احتجاج کوونکي بندیان شوي او د پولیسو سره نښتې شوي دي. پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دوی د ضرورت له مخې د اوښکې بهونکي ګاز د استعمال په شمول له کمې قوې نه کار واخیسته. په میلیونو اوسیدونکو د جون د میاشتې نه راپه دیخوا د دغه واړه اقتصادي مرکز لارې کوڅې بندې کړې وې چې د اصلاحاتو غوښتنه یې کوله. احتجاج کوونکي احساس کوي بیجنګ په دغه ښار باندې منګولې ټینګوي او د 1990 کال نه راپه دیخوا د چین تر کنټرول لاندې دی. د روان کال احتجاجونه د هغې لاحې په سر پیل شولو چې اوس لغوه شوې ده، مګر اوس د مدني ازادۍ او ورسره د نورو ازادۍ لپاره غوښتنه کوي. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې اوسني احتجاجونه پیل شولو او د بیجینګ په لوی چارواکو دغه احتجاجونه وغندل چې دغو هوډمنو احتجاج کوونکو ته ترورستان وای، لیکن پولیسو تلفات اړولی دي او په دې وروستیو وختو کې په دوه تنکي ځوانانو باندې له نږدې نه ډزې شوې. د پوهنتون محصل او طبي کارکوونکي انګس چې د نورو احتجاج کوونکو په شان نه غواړي خپل پوره نوم وښایي، وایي د فکر کوي پولیس زړور شوي دي. دی وایي
Police brutality is very obvious in our standpoint. We saw
زمون په نظر د پولیسو بیرحمی او ظلم ازاد شوه ده. مونږ پولیس ولیدل چې په دوامدار توګه احتجاج کوونکي په ډنډو وهي او مونږ ولیدل ربړی ګولې په سترګو لګیږي چې دا د زخم کېدو جدي ډول ده، مګر د وړو او سوله ییز احتجاجونو معنا کم فعاله کېدل نه دي. په زرګونو کسانو د شنبې په ورځ د مونګ کونګ د تجارتي سیمې په لور مارش وکړ او ځینې احتجاج کوونکو د چین په طرفدارو تجارت خانو باندې حملې وکړې، مګر دغه ګڼه ګوڼه په عمومي توګه سوله ییزه وه او په دې کې د ماشومانو سره یو ځای پلرونه او میندې او زاړه هنګانګیان شامل وو چې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ یې د انساني سپر په حیث کار ورکوه. په خاصه توګه ځوانان فعال دي او وایي دوی مشکلاتو ته نه تسلیمیږي. حکومت په غونډو جوړولو او د مخونو په پټولو باندې بندیز لګولی دی او د ولس کلنې محصلې په څیر ډیر محصلین نه غواړي خپل نومونه وښایي، په ښکاره توهین کوي.
Everyone is important. If I don't come out,
هر کس مهم دی. که زه راونه وزم او نور کسان فکر وکړي چې زه ستړی یم او زه راونه وزم، نو ډیر کسان به پیدا نه کړي چې حکومت ته ووایي څه چې دوی کوي هغه غلط دی. زړو هنګانګیانو د شپې لخوا د پولیسو د ماموریت مخې ته کمپ وهلی و چې خپلې غوښتنې څرګندې کړي. دوی وای دوی ژمنه کړې ده چې سوله ییزه احتجاج کوي. احتجاج کوونکی پیټر چین په دغه ښار کې لو شوی او زګیدلی و. که ټولنه په ګډوډۍ کې وي، دا د هانګ کانګ د راتلونکي لپاره ښه نه ده. بم اچول ګټه نه کوي. مونږ باید د ګاندي په څیر لاره غوره کړو چې په احتجاج کې له خلکو نه کار واخلو نه له قوې نه. وروستیو احتجاجونو د سودا کوونکو په دغه مرکز کې له یوې بل ډول قوې نه کار واخیسته. هغو کسانو چې اوربزونه یې تړلي وو پرون دغه مارکیټ ته ننوتل چې د چین په لوی تجارتخانې ګډې وډې کړې. دوی د امریکا او برطانیې بیرغونه رپول او د وطن سره د مینې سندرې ویلې. ښایي چې د دوی اوازونه غلي او آرام وي، مګر پیغامونه لوړ او څرګند دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې رپورټونه اوري. د رویټرز خبری آژانس د رپورټ لمخې د جنوري میاشتې راهیسې 14,000 کم عمره مهاجر چې 1500 پکې کوچني ماشومان دي د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله اوسیږي. دغه ماشومان او کورنۍ چې د امریکا د حکومت د مهاجرو محکمې پریکړې ته په تمه دي، د زکام په ګډون یو شمیر نورې ناروغۍ هم ژوند ګواښي. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د جنوري میاشت راهیسې 14,000 مکسیکوي ماشومان چې عمرونه یې له 18 کلونو ټیټ دي او په دوی کې 1500 کوچني ماشومان دي، د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله د امریکا د حکومت د مهاجرینو محکمې له لوري پریکړې ته په تمه دي. د ایل سالوادور اوسیدونکي 13 کلنه جنیفر جیمنز له خپلو دریو ماشومانو سره د جولای په میاشت کې دلته راغلې ده. جنیفر وایي که څه هم هڅه یې کړې چې سرحدي پولیسو ته د خپلې 8 میاشتنۍ لور جاکوب روغتیایي وضعیت بیان کړي، خو ورته ویل شوي چې بیرته مکسیکو ته لاړه شي.
کله چې راته ویلې چې بیرته دې د سیوداد خوارس ته لیږو، داسې و لکه د سړو اوبو سطل چې راباندې خالي کړې. داسې مې فکر وکړ چې هر څه له منځه ولاړل. ما ویل او خدایه، په خوارس کې څه وکړم؟ هیڅوک نه پیژنم.
د شمیرو له مخې په دغه ځای کې د ټولو مهاجرینو ترمنځ لږ تر لږه 400,000 ماشومان هم شته. جنیفر وایي چې د ماشومې سږې له ستونزو سره مخ دي.
ما له ځانه سره سند درلود چې ماشومې له وخته مخکې زیږیدلی وه او لا دوې میاشتنۍ وه چې په ناروغۍ اخته سوې وه. خو زما اسناد یې ونه لیدل. اکثره دا ماشومان د ژمي په رارسېدو سره د زکام په ناروغۍ اخته دي او نور چې په بل ډول ناروغۍ اخته دي درملنې ته اړتیا لري.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي د انفلونزا ناروغۍ باندې اخته کېدو له خطر سره مخ دي.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیره خدای.